څلور بجې شوې. احمد شیبر یم، السلام علیکم. دا سجرډو د دې سات خبرونه وړاندې کوم. د اسرائیل په بریدونو کې دوه نور جګپوري ایرانی جنرالان ووشل شول. د ایران دولتي تلویزیون نن د ایران د وسلوالو ځواکونو د استخباراتو د مرستیال جنرال غلام رضا مهرابی او د عملیاتي چارو د مشر جنرال مهدي ربانی وشنه تایید کړه. تر دې مخکې ایرانی چارواکو د اسرائیل د عملیاتو په ترڅ کې د سپای پاسداران د عمومي قمندان حسین سلامی، لوی ترسیز محمد باقری او د قدس ځواکونو د مشر اسماعیل قاآنی د وشلو خبر ورکړی و. د اسرائیل پوځ ویلی دی چې د جمعې د ورځې د بریدونو په ترڅ کې د ایران نه ساینس پوهان هم وشل شوي دي. اسرائیلي چارواکو بیا ویلی دی چې د ایران د ځوابي برید په ترڅ کې په اسرائیل کې لږ تر لږه درې تنه وشل شوي او تر 150 ډېر ټپیان شوي دي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست د نن شنبې لپاره د افغانستان په شل ولایتونو کې د درنو بارانونو او سیلابونو وړاندوینه کړې ده. د هوا پیژندنې ریاست په یو مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي چې بدخشان، تخار، نورستان، لغمان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیا، کاپیسا، پنجشیر، پروان، بغلان، سمنګان، بلخ، سرپل، بامیان، غزنی، غور، دایکندي او میدان وردګ هغه ولایتونه دي چې د سالنګونو په شمول به باران پکې وشي. د ورښت کچه له 15 څخه تر 30 ملي متر پورې اټکل شوې ده. د هوا پیژندنې اداره زیاتوي چې د سالنګ په ګډون په جنوبي، ختیځ، لویدیځ او مرکزی ولایتونو کې د تیزو بادونو او دوړو احتمال هم شته چې سرعت به په مختلفو ځایونو کې له 50 څخه تر 90 کیلومتره په یو ساعت کې وي. دا خبرداری په داسې حال کې ورکول کیږي چې په بدخشان کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ویلي دي چې د تیرې چهارشنبې د ورځې سیلابونو خلکو ته درانه مالی زیانونه اړولې دي. یو افغان چې د امریکا د ولسمشۍ د ټاکنو په ورځ د برید د پلان په تور نیول شوی و پرونې په خپل جرم اعتراف وکړ. و وشکلن نصیر احمد تفیدی د اسلامي دولت یا داعش ډلې د ملاتړ او د ترسي عمل لپاره د وسلو د ترلاسه کولو په دوو تورونو تورن دی. تفیدی تر 15 کلنۍ پورې په بند محکومېدای شي. د محکمې د اسنادو له مخې د اوکلاهوما اوسیدونکی نصیر احمد توحیدی پروسته شکل د ټاکنو په ورځ د برید لپاره دوه کلشینکوف ټوپکونه او 1500 مرمۍ ترلاسه کړې وې. د اف بی آی مشر کیش پټیل په یو بیان کې وویل متهم اعتراف وکړ چې د 2014 کال د انتخاباتو په ورځ د مرګونی برید پلان جوړ کړی و. د متحده ایالاتو چارواکو ویلي چې توحیدی د برید پلان لپاره له میاشتو راهیسې د خپلې میرمنې د ورور عبدالله حاجي زاده په ګډون له څو نورو سره په تماس کې و. حاجي زاده چې هغه وخت 15 کلن و په اپریل کې په خپل جرم اعتراف وکړ. هغه د 15 کلونو له بند سره مخامخ دی. نصیر احمد توحیدی د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د 2020 کال په سپتمبر کې د کډوالۍ په ځانګړي ویزې متحده ایالاتو ته تللی. نن د خبرګولی یا جوازات لرښتمه د افغان مشهور سندرغړی احمد ظاهر د زوکری لورځ سره برابر ده. احمد ظاهر د 1325 مریض کال د جوازا په چلر وشتمه سي شیدلې او د 1325 مریض کال په همدې نیټه د 30 کلونو په عمر په سالان کې ظاهرا په وی ترافیکی پیشه کې عمر. که څه هم د احمد ظاهر لمرګ لسی زیاوړي خو د لوړی هنري وړتیا او ذوق له امله چې درلودې لای هم خلک اوري او خوشوي. یو شمیر په دې باور دي چې احمد ظاهر لومړی افغان هنرمند دی چې شرقي او غربي موسیقي سره یو ځای کړه او آزاد شعرونه یې سندریز کړل.
پر ایران د اسرائیلو پراخ برید سیمه په تیر افغانستان ته احتمالي عواقب د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام. د اسرائیلو پوځ پرون شپه پر ایران باندې پراخ بریدونه پیل کړل چې تر نن پورې دوام لري. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي تر هغه به په ایران باندې حمله روانې وي تر څو چې اسرائیل ته متوجه تهدید نه وي رفع شوی. د راپورونو له مخې په دغه برید کې د ایران د پوځ د مشرتابه لویه برخه مشران وژل شوي دي. همدارنګه د ایران په بیلابیلو ښارونو کې ګڼ پوځي او مهم اټومي تاسیسات په نښه شوي دي او د راپورونو له مخې ادعا شوي چې ډیر زیات زیان ورته اوښتی دی. اخوا ایران ویلي دي چې د دغو بریدونو کلک غجبه له اسرائیلو واخلي. په دغه پروګرام کې به له کارپوهانو سره د اسرائیلو د دغه لو یو پراخ برید د احتمالي عواقب او همدارنګه د چې افغانستان او سیمې ته به څه پایلې وي څه خطرونه رامنځته کیدای شي بحث ولرو. خو په ایران کې د یادولو ده چې میلیونونه افغان کډوال اوسیږي، د هغوی ژوند په لومړیتوب کې دی. دا چې دغه افغان کډوال څه اندېښنې لري د دغو بریدونو ته په کتو باندې ورزو، په لومړي سر کې یو راپور په دې ارتباط سره اورو.
شرایط سخت را ما در افغانستان داشتیم که مجبور شدیم به ایران بیاییم.
مرضیه محمدی په تهران کې افغان کډواله ده چې د پلار مور ورونو او ریرونو په ګډون د خپلې ولس کسي کورنۍ سره سوند کوي. نوموړي وایي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو له فعالانو او یو نیم کال وړاندې د طالبانو د ګواښ له ویرې له افغانستانه د خوندي پاتې کېدو په هیله ایران ته کډواله سوې ده. خو په خبره یې د جمعې په سهار په ایران باندې د اسرائیلو بریدونو دا او کورنۍ په دغه هیواد کې د خپل وضعیت په اړه اندېښمن کړي او شپه یې په ویره کې تیره کړې ده.
صدای جار خیلی بلند بود، ساعت 3:30 شب بود که همگی در خواب بودن.
د 14 غږ دیل ور بود، شپې 3:30 بچې وی ټول وی ته ما شومان او ټول کورنۍ ویری دیلی و ټول گاونډیان ویری دیلی و له کورونو راو وتل چې پر کورونو کومه بل مرمه ونه لګیږي. دی وضعیت په ایران کې د ټولو کډوالو پر وضعیت منفی اغیزې کړې دي.
صدای انفجارات می آمد، وضعیت یې نگران کننده است.
سید بشیر طارق د مدني حقوقو یو فعال او افغان خبریال دی چې له 13 کلونو راهیسې له کورنۍ سره په تهران کې جرمني ته د تلو په تمه اوسیږي. د هم ازادي راډیو ته وویل چې پر ایران د اسرائیلو بریدونو دوی په دغه هیواد کې د خپل راتلونکي په اړه سخت اندېښمن کړي دي.
100% نگران هستیم چون شروع عملات است و تهدیدات از هر دو طرف.
100% اندېښمن یو ځکه دا د خپل دی او د خپل ورو په خونه شته او له دې عمله اندېښمن یو چې بالاخره په ایران کې زموږ راتلونکی څنګه شي. وګله یو جګړه ځپلې هیواد را تښتېدلې یو چې په ایران کې امر وسو او یو بل امر هیواد ته ولېږدول شو چې له بده مرغه ښایي دا ځای هم موږ ته امن نه وي او که حملې شدید شي نه پوهېږو چې زموږ برخلیک به څنګه شي.
د اسرائیلو پوځ نن جمعه د جون په 13 نیټه د دغه هیواد د پلازمېنې تهران په ګډون د ایران یو شمېر پوځي سیمې په نښه کړې دي. دغو بریدونو چې پراخ نړیوال غبرګونونه یې راپارولي، د ایران څو جګپوړي پوځي چارواکي پکې وژل سوي دي. اسرائیلي چارواکو ویلي چې دوی د ایران په اټومي تاسیساتو باندې وار د مخه برید ترسره کړی دی. د نتون اټومي مرکز د پارچین تاسیسات په تهران کې څو پوځي اډې قم، خورم‌آباد، همدان، قصر شیرین، تبریز، پیرانشهر، لویدیز آذربایجان، کرمانشاه، ایلیام او عراق هم په نښه سوي دي. د نړیوالو چارو ځینې پوهان په دې باور دي چې د اسرائیلو او ایران ترمنځ د جګړې دوام به افغانستان ته د افغان او ایرانی کډوالو د خوځېدو لامل سي، چې د دغو کارپوهانو په خبره دوی به یې د منلو او ځای پر ځای کولو توان ونه لري. له دې ډلې عبدالقیوم افغان ازادي راډیو ته وویل
اگر ادامه پیدا میکنه برای روزهای آینده جنگ کدا جګړه راتلون کې ورځو کې دوام عمومي اون خی افغانستان ته د کډوال د جوپو خوځېدو شاهدان اوسو چې له بده مرغه افغانستان به قطعا د کوربتوب توان ونه لري. هیلمن یو چې دا جګړه پای ته ورسیږي.
په ایران کې د اسرائیلو د بریدونو د افغان کډوالو اندېښنې داسې مهال زیاتې کړي چې په دې وروستیو کې د ایرانی پولیسو لخوا د افغانانو د نیولو او زورولو او افغانستان ته د جبري استولو بهیر چټک سوی او زده کړو او روغتیایي خدمتونو ته هم لاسرسی محدود سوی دی. پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته ګڼ شمېر افغانانو د امنیتي ګواښونو، اقتصادي ستونزو او بیکارۍ له امله د ایران او پاکستان په ګډون بېلابېلو هیوادونو ته ځان او کورنۍ ته د روزي ګټلو لپاره پناه یووړه تر څو له هغه ځایه نورو خوندي هیوادونو ته لارسی. که څه هم تر اوسه په ایران کې د میشتو افغان کډوالو کره شمېر معلوم نه دی، خو د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومنی د تیر کال په دالمه میاست کې رسنیو ته ویلي و چې په دغه هیواد کې شاوخوا 6 میلیونه بهرني وګړي میشت دي چې ډیری افغانان دي.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واورئ. سلیریش ساته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
پر ایران د اسرائیلو د پراخ برید په اړه باندې دغه پروګرام ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. را سره میلمانه دي د امریکا د وسکانسن پوهنتون استاد او د نړیوالو چارو شنونکي محترم نجیب آزاد، د امنیتي او سیاسي چارو شنونکي ښاغلی یوسف امین ازازای، او د افغانستان د کارپوهان نو د نړیوال شورا بنسټګر او سیاسي کارپوه ښاغلی صدیق منصور انصاری. دوی ته ښه راغلاست وایم. ښاغلی آزاد، فکر کوي د اسرائیلو پوځ په دغو بریدونو سره ټاکلي اهداف حاصل اولی شي کڅنګ او په کوم قیمت باندې غواړي دغه هدفونو ته ورسیږي؟
سلامونه درنښت. تر اوسه مهاله پورې خو په تیرو شپږ میاشتو کې د ایران پر وړاندې د اسرائیل حکومت اقدامات چې لیدل شوي دي، تر ډېره بریده اسرائیل پوهېدلی چې خپل اهداف ته ورسیږي. تر دې وړاندې چې اسرائیل پر ایران برید وکړي، نه دغه اوسنی برید، تر دې وړاندې دوی میاشتې وړاندې هم چې برید کړی و، تر دغه بریدونه وړاندې اسرائیل په پراخه کچه د ایراني پراکسی یا نیابتي ډلو ځپل پیل کړل. هغه په دې کچه پیل کړل چې حزب الله نن هغه لس فیصد حیثیت، یعنی هغه جنگي حیثیت نه لري چې نن یو کال وړاندې درلودی. حماس همدغه رنګه چې تر اوږدې پورې ځینې وخت شخړې جوړولې، هغه په بیل تاکتیک قدرت ته ورسېدی، هغه ستونزه مالته حل شوه. بیا یې په ایران باندې مستقیم برید وکړ. پر ایران تر دغه برید وړاندې د متحده ایالاتونو ولسمشر منځني ختیځ ته سفر کول، که څه هم دغه هیوادونو د منځني ختیځ دغه هیوادونو لکه سعودي عربستان او قطر دغه هیوادونو اوس ظاهرا خو دا برید غندلی دی، لیکن په هغه مهال چې دا خبرې روانې وې میاشت وړاندې پر یوه پاڼه وه. نو یو بل تر ټولو مهم بحث دا دی، کله چې ډېر پیاوړي هیوادونه هم بریدونه کړي دي، جګړې کړي دي، مثلا متحده ایالاتونو په افغانستان باندې د نن څخه درویشت کاله وړاندې چې کله برید وکړ، یا څلرویشت کاله وړاندې، دوی هغه مهال هم کولای شوای چې د طالبانو د هغه مهال مشران، هغه ټول مشران د ملا عمر په ګډون دوی هدف وګرځوي، لکه نورو هیوادونو دا کار نه دی کړی، یا امریکا هم نه دی کړی. اسرائیل په دې برخه کې د دوی ستراتیجي یا د دوی هغه یو ډول ډاډ یا مثلا د دوی سرتمبګي یا سپین سترګي توپ دغسې جګړیزو مسایلو کې هغه ډېر بې پروا د ایران یا د نورو ډلو مشران تر ټولو وړاندې هدف ګرځوي، او دا مشرانو هدف ګرځول مخالف لوري باندې خورا ډېر فشار وارد سوی دی. اوس چې کومې سیمې تر برید لاندې راغلې دي، یا کومې سیمې باندې چې بریدونه سوي دي په ایران کې، د ایران د هستوي یا د اټومي وسلو کوم اړیکې چې دي هغه په بشپړه توګه دا د ملګرو ملتونو غوسنه نیم ساعت مخکې راپور راغی، هغه تقریبا ویجاړې سوي دي. د دې تر څنګ د ایران پوځي یا نظامي ټول مشران وژل سوي دي، یعنی ټول مشران همدغه دي، د هوایي ځواک مشر، د دوی لوی درستیز، د دوی د سپا مشر، د دوی مثلا د هستوي یا اټومي پاور مشران، دا په څو ساعتونو کې له منځه تللي دي. نو او بل بیا ایران ډېر ژر ملګرو ملتونو څخه غوښتنه وکړه چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه ایمرجنسی غونډه راوغوښتل شي، او په دې هکله باندې باید ناسته وشي. دا په دې معنی چې ایران په هغه موقف کې نه دی چې دی د مقاومت وکړي. د دوه درې الوتکې په اولو دوه ساعتونو کې اردن را لانس کورې کړې. نو په ټوله کې ویلی شو چې بلې، و ایران هغه څه چې غوښتل هغه هدف ته نږدې سوی دی، تر ډېره بریده وبخښه اسرائیل هغه خپل قوت په سیمه په ځانګړې توګه په دې سیمه کې چې دی موجود دي، خپل قوت یې وښودی. د نن څخه شپږ میاشتې وړاندې دا کار پیل شوی و، نن دی خپل اهداف ته ډېر نږدې دی، او په ډېر ډاډ وایي چې موږ دا پیل و، په متواتر ډول باندې موږ دې برید ته ادامه ورکوو.
بلې، د اسرائیلو پوځ ویلي دي چې اهداف ډېر دقیق او د ایران پوځي او اټومي تاسیسات په نښه کړي دي. د تاسو په نظر باندې څنګه اسرائیل توانېدلی دی چې په ډېره دقیقه توګه باندې د ایران په بېلابېلو ښارونو کې مهمې اټومي بټۍ او د دوی مهم پوځي مشران په نښه کړي؟
ګورې، د اسرائیل جوړښت سره سم هغه مهال چې په سیمه کې ډېر زیات ستونزې وې، د دوی د وسلو د جوړښت یو ډول ډېر لوی ملاتړ، او د دې تر څنګ په تخنیکي لحاظ باندې هغه متحده ایالاتونه وه، دوی په هغه مهال کې د ایران وبخښه د اسرائیلو د وسلو، د درنو وسلو او د پرمختللې ټکنالوژي یو ډېر لویه برخه اوس هم په ترکیه کې جوړېږي، په اسلامي هیواد کې جوړېږي، او د دې تر څنګ دننه په بیا هغه د دوی مشترکات چې دي، د کردانو همدارنګه د ترکانو سره د اسرائیلو اړیکې په ایران کې دننه د خورا ډېر نفوذ لري. تر دې وړاندې هم چې کله په ایران کې د حزب الله مشر وژل کیږي، او وبخښه د حماس مشر وژل کیږي، په تهران کې په خپله کوټه کې یا په خپله خونه کې په نشه کیږي، دا په دې معنی چې د دوی نه یوازې چې هغه پرمختللې ټکنالوژي لري، بلکې استخباراتي نفوذ په ایران کې زشت ډېر دی. او دا د دوی فارسي ژبي ویاند هم په غیر مستقیم ډول وویل چې د دوی همکارانو په ایران کې دوی سره خورا ډېره همکاري کړې ده، هم همکاران خو همدغه استخباراتي همکاران دي د په تهران کې په نظامی اډو باندې همدارنګه په نتنز کې د دې ترڅنګ تبریز او اصفهان او عرق او ټولو مهم په کرمنشاه کې چې د دې د هستوي تاسات او ټولو لوی مرکز دی او هغه عراق ته عراق سرحد ته ډېر نږدې دی. په عراق د عراق سرحد کې په کردانو کې اسرائیل خورا ډېر نفوذ لري او دا نفوذ یې د وس نه دی. نو دننه په ایران کې استخباراتي نفوذ د دې ترڅنګ د دې ډېره پرمختللې ټکنالوژي چې هغه د دې خپل هم نه ده، ډېره برخه امریکایي ټکنالوژي ده، هغه ډېره په اسانه وتوانېدله چې دغه اهداف دا اهداف په نښه کړي.
بله، مننه ښاغلی آزاد. ښاغلی یوسف امینزازی، له تاسو به هم وپوښتو چې د اسرائیلو پوځ بریدونه پیل کړي دي، تر اوسه پورې هم بریدونه روان دي. په ځینو سیمو کې دوی وایي چې بریدونه یې لا روان دي او د اسرائیلو صدر اعظم ګواښ کړی تر هغه پورې به دغه بریدونه کوي چې د دوی په خبره له ایران ورته متوجه تهدید نه وي رفع شوی. فکر کوي اسرائیل کولی شي خپل اهداف ترلاسه کړي او د ایران اټومي وړتیا کمه کړي یا له منځه یوسي هغه څه چې اسرائیل دا کوي؟
ګوري، د ماهیت د دغه جګړې د هر لحاظ سره وګوري، یو طرف ته د اسرائیلو موجودیت په دغه سیمه کې او د خپلو ګاونډیانو سره د دوی جګړې، مثلا د فلسطین موضوع کرا واخلو، دغه موجودیت د اسرائیل په دغه سیمه کې د لوی خطر د منځني ختیځ، یعنی که دا مسله صرف په دغه نه ختمیږي چې دوی خپل قوي استخباراتي اړیکو او توانمندۍ په اساس دوی په ایران کې برید کړی ده او برید یا موافقانه حکم اهداف چې ټاکلي وو هغه اهداف ته دوی رسیدلي دي. باید مونږ د یاد ونو بسو چې یو د ټکنالوژۍ جګړه ده چې په ننني عصر کې هغه دې په نمایش ساتلی کېږي او ښودل کېږي، او یو هغه جګړې دي چې د یوه هېواد د ختمېدو دپاره، یعنې د یوه ولس د ختمېدو دپاره جګړې. زموږ تشویش دا ده چې دغه جګړه به ختم نه شي، دغه جګړه به شروع د یغې جګړې بوي چې بلاخره د یو هېواد د ختمېدو طرف ته لاړ شي، چې دغه یو ډېر یو لوی بشري ناورین به دغه سیمه کې منطقه کې رامنځته کړي. اسرائیل چې ولې تر دغې توانمندۍ پورې ورسېدو، د ایران خپله داخلي مشکلات ستونزې، یعنی هغه حکومتوالۍ ډول دا چې اسرائیل ته یې دغه زمینه فرصت مساعد کړل کې د دوی لوی چارواکي نظامی استوي متخصصین دوی د منځ ویسي، دا ډېره زیاته یو خطرناکه لوبه ده. نو بنان د دغه جګړې پایلې یا مثلا نتایج لا تر اوسه پورې تر څو پوهې چې مونږ کامیاب شو موفق شو زه فکر کوم چې لا وخت ده، ځکه چې په تیرو کې د ایران له طرفه بریدونه په اسرائیلو باندې او دلته بیا غرب د امریکا چې په راس کې ده یا هغو ملاتړ د اسرائیل نه بو خامخا دغه جګړه وغځېږي، منځني ختیځ بو په دغه جګړې کې ښکیل شي، ځکه چې ایران هم په سیمه کې خپل طرفداران لري او بل یو نړیوال سیستم یا نړیوال نظم د منځو لیدو په حال کې ده. نو د دې لپاره هم زه فکر کوم چې دغه جګړې آباد به نور هم وغځېږي او دا به د بشر لپاره یو ډېر لوی ناورین وي، خصوصا منځني ختیځ.
مننه ښاغلی صدیق منصور انصاری، تاسو هم ښه راغلاست. وایم د اسرائیلو لخوا پر ایران باندې د دغو پراخو بریدونو په ارتباط تاسو نظر هم راخلو، چې په اول کې اسرائیلو ادعا کړې چې هدفونو ته برسېږي، په کوم قیمت باندې فکر کوي چې اسرائیل حاضر دی دغه هدفونه ترلاسه کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو درنو میلبانو همکارانو او ټولو معزز اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله. موږ فکر کوو چې اسرائیل نه یوازې پر ایران بلکې د غزې په جګړه کې، دغراس پر سوریه د پرلپسې بریدونو او د سوریه خاورې ته په ننواتو او هلته په عملیاتو لخپل بل گاونډي لبنان سره او په سیمه کې د تاوتریخوالي د خبرولو یو لوی جنجالي اساسه یا کړی ده چې تاوتریخوالي خبروي د بشریت ضد جنایات تر سره کوي او دغه راز هغه اهداف چې د امریکای او غربي بادارانو لخوا ورکول کیږي هغه تعقیبوي. موږ فکر نه کوو چې اسرائیل دی په دغه مرا کوچنی بدنه او کوچنی ځان د منځنی ختیځ دغه سترو ملتونو سره او یا هیوادونو او دولتونو سره ښکار اړم کړی شي، بلکې د دې تر شا د امریکای استابلیشمنت، د امریکای استخبارات او پاوز او حتی د ناټو غړي هیوادونه ولاړ دي. هغه برید چې بیګا او نن سهار په ایران تر سره شو دا د اسرائیل لومړی برید نه و، بلکې پخوا هم اسرائیل پر ایران او ایران پر اسرائیل بریدونه کړی وو او دا هغه وخت ډیر شدت ته ورسېد چې د ایران پخوانی ولسمشر وژل شو له خپلو ملګرو سره، د هغه الوتکه نسکوره شوه سره دی چې د ایران استخباراتو حکومتي ادارو هغه داسې ډیره ونه خوده چې دا کار د اسرائیلو کړی، مګر شکونه ډیر وو. او هغه برید چې د اسماعیل هنیه په وړاندې وشو دغه ډیر پښتنې د ایران پر استخباراتو او د هغوی په معلوماتي او استخباراتي دستګاو هم راولاړې کړې چې څنګه کېدای شي دغه سی یو لوی میلما چې د اوږدې جګړې په جریان کې چې د غزي حماس او د اسرائیلو ترمنځ روانه وه د په هیڅ ځای کې ونه وژل شو او تر ایران هم ژوندې را ورسید، مګر په ایران کې په یو مسؤون او محفوظ هوټل کې وژل کیږي. دغه سوالونه دا و چې اسرائیلو د ایران استخباراتي او پټو ادارو کې پراخې رخنې کړي او رخیز غلولي. اوسنی بریدونه هم که وکتل شي که په ایران کې د ننه د ایران په استابلیشمنت او استخباراتي ادارو او نورو معلوماتي ادارو کې د اسرائیلو ژورې ریښې نه وي، موږ فکر نه کوو چې د ایران د غومره لوړ پوړي چارواکي چې په هغې کې د ایران د پوز مشر یا لوی درستیز د سپای پاسداران مشران، د هوایی او فضا د ځواکونو لوی قومندان، د غراز د ایران د هستوي فیزیک او هستوي دارو مشران او متخصصین دي وژل شي. دا قضیه یو طرف ده، تر کومه چې بیا د ایران او د اسرائیلو ترمنځ د جګړې مسله ده، موږ اورو چې ایران هم متقابل بریدونه پیل کړي که هغه د بی پیلوټا ځانمرګو الوتکو په واسطه دي او که هم د هوایی ځواک او د بالستیک میزایلو له لارې وي. خو فکر کوو چې دا جګړه به اوس لا پراخیږي، لا به تیزیږي او لا به تندیږي او د سیمې د عامو وګړو خلکو لپاره، د سیمې د حکومتونو او دولتونو لپاره به دا یو ستر ګواښ وي. دا اوس چې موږ او تاسو خبرې کوو او د دغې بریدونو نه وروسته د افغانستان د چاپیریال ساتنې کارپوهانو او مختلفو ادارو هم له ایران سره په پوله پرتو ولایاتو کې ولسونو ته خبرداری ورکړی چې د ایران د هستوي مرکزونو هغه تشعشعات چې دي چې هغه ویستل شوي دا ممکن د افغانستان په خلکو هم پراخ تاثیرات وکړي، بادونو او بارانونو سره دغه تشعشعات انتقال شي.
سړي صاحب، د افغانستان په رابطه باندې موضوع بیا راوخلو، البته تاسو که خپلې خبرې هم دغه بیا وروسته د افغانستان په رابطه هم وکړي. بیرته به راشو آزاد صاحب. آزاد صاحب، ښاغلي انصاري د افغانستان په رابطه لږ اشاره وکړه، مزما دومره پوښتنه هم دا وه چې څنګه د ایران او اسرائیل دغه اوسنۍ لانجه چې د اسرائیلو په برید سره پیل شوې ده، دا به په اوس مهال سمدستي او بیا به په منځ مهال او په راتلونکي کې بد عواقب ولري د سیمې بالخصوص د افغانستان لپاره؟
ګوري ستانګ زای صاحب جګړې هغه دغه سي جګړې چې دوه هیوادونو ترمنځ وی او دغه سي هیوادونو ترمنځ شغاله په خوارې سي ډېر په خوارې سي په عام اصطلاح دښمنی ودري نو تبي خبره ده چې واځي یو گاوند او دوه گاوند نه لکه افغانستان په سیمه باندې تاثیر لرلی شي په نړیوال مارکیټ باندې تاثیر لرلی شي په نړیوال سیاستونو تاثیر لرلی شي خو مشخصا د افغانستان په اکله یو خدای چې افغانستان د ایران سره اوږده پوله لري افغانستان په ایران کې په میلیونونو وګړي هلته مهاجر دي او بل افغانستان په سیاسي لحاظ یو انزوایی حالت کې ده یعنی افغانستان اوسمهال په نړۍ کې یو هیواد هم په رسمیت نه پیژني د افغانستان د اقتصاد دروازې هم دغه دواړه گاونډي هیوادونه دي چې زموږ اړې کې سیاسي اړې کې د لسیزو راهیسې وسره خرابې دي که چیرته ایران کې وضعیت نور خرابېږي او که د ایران او د اسرائیل ترمنځ جګړه پراخېږي نو طبیعي خبره ده چې یو طرف ډېر خرابېږي هغه ایران دی ځکه په تیر برید کې هم دا ولیدل سوله په ننني برید کې هم دا ولیدل سوله چې ایران ونه توانېدی چې ځواب ورکړي حتی دوه درې بې پیلوټه الوتکې چې دوی هڅه وکړه چې په اسرائیل په خاوره باندې برید وکړي هغه اردن هم رانسکور کړي همدارنګه سعودي عربستان هم خپل فضا د پوړاندې وتړله د دې ترڅنګ د نیابتي ډلو یو ډېره لویه ستونزه ایران په سیمه کې د نیابتي ډلو د پیدایشت لومړنی هیواد چې نیابتي ډلې یا هغه افراطیزم دی دلته جوړ کړي دغه نو بیا پاکستان په دې برخه کې خورا ډېر کار وکړي ایران د فاطمینو صحیح ده که نن حزب الله هلته خورا ډېر ضعیف سوی دی او حماس قدرت رسېدلی دی سیریا ده د یا سوریا د ایران د نفوذ خلاص شوی ده امانیه بټی دلی خو هغه ایران چې تمویلولې اخو له منځ نه دي تللي بلکې په ایران کې هغه سوی لا پیاوړی سوی دی ځکه د منځني ختیځ د سیمه څخه راووتلې ایران ته بیرته راغلی په ځانګړي توګه د فاطمیون برخه او دا د افغانستان سره خورا ډیره یو حقداري خلک لري د افغانستان یو خاص خبر خپل خوخه یا بلیک میل سوی مجبور سوی د دې سره همکار او په تیرو څو لسیزو کې نو کچیر دا جګړه پراخیږي د نیابتي ډلو یا د ترهګرو ډلو چاغه چې ایران کې روزل شوی دی ایران پلاو دی افغانستان ته د راتګ خورا ډیر هغه دی چانس دی او افغانستان ته راتګ افغانستان دی یو بل بد وضعیت سره د نړیوالو لا نور فشارونو سره مخ کولای شي چې نیابتي ډلې یا ترهګرې ډلې کار ته ډیریږي دوم بحث د عام افغان د اقتصاد دی د عام افغان په عام مارکیټ باندې تاثیر لرلی شي لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړه چې له بده مرغه په وچه کې پروت هیواد تر ډیره بریده په خپلو ټولو اقتصادي راکړو ورکړو یا وارداتو صادراتو باندې په دغو دوو هیوادونو باندې تکیه کړې ده تر ډیره بریده ځکه بل آپشن نه و نو هغه هم تر اغیز لاندې راتللی شي او درېمه برخه یې دا ده چې په اوسني وضعیت کې د طالبانو په اوسني واکمنۍ کې طالبان په سیمه کې تر یو بریده پورې چې یو څه هغه فلیکسیبلیټی یا اعتدال ساتلی دی د اړیکو هغه د ایران سره ساتلی دی یا هغه انعطاف چې لرلی دی ایران سره لرلی دی ایران په لومړنیو هیوادونو کې دی چې طالبان د راتګ سره سم په ایران کې د دې ناستې د طالبانو او د مخالفینو ناسته وسوله دا چې نتیجه ونه کړه هغه بیل بحث دی همدارنګه هغه ډیپلوماتیک ادرسونه دی ته وسپارل شوله نو دا ادرس هم که پر دې باندې بندیږي نو افغانستان د افغانستان جغرافیه به په سیاسي اقتصادي او امنیتی لحاظ چې هغه ترهګرو یا د نیابتي ډلو بحث دی تر لا ډېر ګواښ لاندې سي او څلورمه برخه دا ده چې طالبان هغه د حکومتدارۍ یا دولتدارۍ هغه ظرفیت او د دې یا کیپسیټي چې ورته ویل کېږي هغه ظرفیت او د دې ترڅنګ هغه امکانات نه لري چې دی دغه چې لوی جګړې دغه چې استخباراتي جګړې د نیابتي ډلو د مخنیوي لپاره ټول هغه امکانات چې یو دولت باید ولري د خپل جغرافي او د ولس او د خپل سیاستونو د اړیکو د ساتلو لپاره هغه په طالبانو کې نشته نو افغانستان ته ټول ډیر اغیزمن کیږي دا څو سیمه ټول اغیزمن نسی خو دا جګړه پراخیږي ته ټول ډیر او ایران هم تبي خبره ده چې افغانستان په دغه وضعیت کې چې هلته څلور څلوېښت هیوادونه وو د څلور څلوېښت هیوادونو استخبارات هلته موجود وو هلته د افغانستان یو نظام و دغه سربیره ایران توانېدی چې هره ورځ په افغانستان کې خپلې نیابتي ډلې تمویل کړي نن ولیدل سوله چې په دغه وژل شویو کسانو کې د ایران په لوړ پوړو نظامي چارواکو کې یو په هغو کې د آزاد پوهنتون رئیس وو دا نن ولیدل سوله چې د آزاد پوهنتون لکه د پاکستان چې استبلیشمنت دی دا د استبلیشمنت پوهنتون وو او دې پوهنتون په افغانستان کې خورا ژورې ریښې لرلې د افغانستان کې د ځینو سیاسینو لکه محقق او خلیلي او دانش او دوه ملاتړ باندې فعالیت کوي نن په هغه اډو کې هغه حساس او مهمو ځایونو کې چې د ایران لوړ پوړي نظامي چارواکي په نشه کیږي په هغه کې د آزاد پوهنتون رئیس هم هلته موجود دی. یعنی د یو پوهنتون رئیس هغه هم دغسې یو نیمچه شخصي پوهنتون رئیس هلته څه کوي؟ خو دا طبیعي خبره ده چې استخباراتي جنبه لري او دی په افغانستان کې فعالیت درلود. یعنی په ټوله کې زما هدف دا دی چې په افغانستان کې د ایران د فاطمینو څخه نیولې د نورو استخباراتونو ریښې ژورې وي او دا دروازه که خلاصیږي چې په ایران باندې فشار راځي جګړه پراخیږي نو د دې نیابتي ډلو راتګ افغانستان ته د دې چانس خورا ډېر دی چې دا افغانستان تر ډېرو هم په امنیتي لحاظ هم اقتصادي لحاظ او هم سیاسي